Stun.
د ازادي رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې او د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بله مرکه خبرېږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په بلوچستان کې له 155 ډیر کسان له هغه اورګاډي څخه ژغورلی دي چې بلوچ بلتون پالو پرون د دې ایالت په بولان ولسوالۍ کې ولجه کړ. د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د پاتې یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. وسلوالو جنګیالیو پرون وویل پر دې اورګاډي د برید پر مهال یې لسګونه کسان یرغمل کړي دي. د برید پړه د بلوڅ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلې او ویلي دي چې پر اورګاډي له چاودنې وروسته یې لسګونه امنیتي سرتیري وژلي دي. د ډلې د پاکستان د زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. نوموړې ډلې دا هم ویلي دي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال یې د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې د پوځي عملیاتو پر مهال 14 تنه ترهګر وژل شوي دي. د باجاور، مومندو او کونر د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمه کې سوداګري بنده شوې او د کرښې په دواړو غاړو کې حتی د جنازې په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو پرون په باجاور کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان پر چارواکو غږ وکړ چې سوداګریز اړیکې او مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست سره نه ګډوي. پاکستان له تیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 اویا هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري آژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د څلوېښتو غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ په ډیری هنرونو هم بندیز ولګاو او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پر اخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. متحده ایالاتونو په سوریه کې د حکومت او کورد جنګیالیو ترمنځ د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې دا وسلوال په ملي حکومت ورګډیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په یو بیان کې وویل متحد ایالات د دمشق د موقت ادارې او د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د موافقې چې په متحد سوریه کې د کورد وسلوالو ګډون ته لاره هواروي هرکلی کوي. د موقت ولسمشر احمد الشره په مشرۍ د سوریه نوې ادارې له وسلوالو ډلو غوښتي دي چې خپلې وسلې کېږدي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې 14 کلنې کورنۍ جګړې نه وروسته ټول هیواد اداره کړي. د سوریه جمهوري ریاست د دوشنبه په ورځ له کورد ځواکونو د جوړې د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو له مشر سره موافقه اعلان کړه. د ځواکونو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد مبارزې په برخه کې امریکا ملاتړ کوي په تیره یوه لسیزه کې د سوریه د شمال ختیځ پر پراخو سیمو ولکه درلوده. او کاناډا وایي د امریکا له لوري د دې هیواد پر وارداتو د تعرفې د لوړولو پر وړاندې بدځوابي اقدام وکړي. د کاناډا د انرژي وزیر جاناتان ویلکنسن پرون له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل او تواب د امریکا د تعرفې په ځواب کې سمدستي پر امریکا پر امریکایي وارداتو تعرفه لوړه کړي، خو ده په عین حال کې زیاته کړه چې کاناډا نه غواړي له امریکا سره سوداګریزه جګړه پراخه شي. سپینې ماڼۍ پرون وویل امریکا ته د کاناډا او نورو هیوادونو د فولادو او المونیمو پر وارداتو د 15% تعرفې عملي کول به نن پیل شي. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماسپښین ژمنه وکړه چې د کاناډا د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه به 50% ته لوړه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو اوري، او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې د فلمونو له لوبغاړي سویتا سره د ازادۍ رادیو مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانت جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل زینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې زینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا لمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او سلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره، او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري، نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی. د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بلا عمده دغه چې دی دې لامل چې کېدلی شي ډېرې ځوانانو په نشي توکو روغدواله کېدلی شي امکان دی ولري، چې هغه ځوانان چې سګریټس کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي، نشي توکي استفاده کوي، نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې هغه ستونمن کېږي، کمیږي هغه د اصلي مقدار نه، ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې دې استعمال دی نو هغه کمیږي. نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاساو باندې، نو دا هم یو لامل کېدلی شي. مختلف عوامل کېدلی شي، خو ستر لاملونه د نشي توګه استفاده او بل کاری فرصتونه نشتون دي.
یو شمیر ځوانان چې کله د سپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکی خبره مینو وای چې زه روژایم ما سره خبر نکیږي، یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي، دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
همدغه ستونزه ده. مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده. په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او دغه یو لامل نشي کېدلی، بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کیږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کی. روژه اصلي لامل نه دي، اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله. خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی، په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده، ځکه موږ ډیری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري، سالم مصروفیتونه لري، همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي، نو هغوی کله منه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزې دي جوړ کړي یا مثلا جنجال دي وکړي، داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی. خو ډیری ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي، اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي، بهانه روژه جوړیږي، خدا زحال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي. علت چې هر څه وي هغه به وي، خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي. څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده، یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کې یو بل وهي، یو بل ټکوي، حال دا چې ټول روژه دي، دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي، جنجال پیخیږي، منازع پیخیږي، هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثره کیږي، په ټولنه باندې منفي اغیز کوي. نو په دې خاطر منی موږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي، هغه چې منازعات کوي، هغه چې شخړې کوي، نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوزي. هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته، منازعاتو ته تشویق شي، او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي، د ټولنې عادي وګړي دي، هغوی چې روژه نیول ده، د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي. نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي، د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوزي، نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی.
که تاسو تاسو په اړه باندې څومره خپل خوی عادت کړو ورو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي، آیا دا تغییر مثبت خواته وي او که کله نا کله د تاسو هم داسې حوصله تنګیږي د ځان په اړه راته وایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شي توکي نه استفاده کوم، بل زه سالم مصروفیت لرم، دنده لرم، او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلم خپل ریسرچ ته ورکوم، نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجی تیر شوې دي، زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم. زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري، هغه زماره نظر پاره کې بد دغه د منازعاتو فیصدی ممکن 10% پورې اوسيږي، ډیره بونه اوسيږي.
اګه راسو دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغوی روژه ملامت کوي، دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل د دې عامل وګڼي. زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي، کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیززاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکه ځوانان ګوره وزید باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسی دي، لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. زه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زما کور به هر وزمه بازار ته زمه، جو قبل روزي خپل بچو ته، خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کوم. نو هغوی چې لګ معمولی او دغه سره مخ شي، هغوی عکس العمل ډېر جدي خي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان دغه سي نه دي، دلته ځوانان ډیر فرق کوي، حوصله لري، ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي، معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي، او غواړي چې ځان هم خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما پر نظر عمده دلیل دا شي هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې زیات دي، صرف یوازې نه دلیل دا بوله.
bale دوی بیا څه ډول چلن کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصله میاشت ده، برخورد څه رقم کوي دغه شمیر ځوانان تاسو یاد کړل چې کور په هر په جنجالي
برخورد؟ اکثرت خشن برخوردی په یواز دې چې پرې سول حمز ډول سره یا خپل خبره هر مشکل چی خلاص کی او ختم کی ډیر خشن برخورد کی که دوړ جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کی او ملامت په کې روزه ولی اصلا ملامت په کې روزه نه ملامت د دې هغه کم ذهنی توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډیر خشن برخورد کی دی لکه دی لوس برق په شان وي بس یو جرقه تزرات چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دی
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دیدی چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسیږي یا نشه یي توکي یا پاراسویتي د سګرټي که نسواري که دا نور شیانی په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینې
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دو برابره یي هغوی خو بس هسې هم په بانه یي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یي او که هر بل نشه یي توکی نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نور
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډېر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی که کور کې کله کوره بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړې چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي کورني مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته نسبت یو جانب مقابل ته باندې ډېر حوصله مندي نه باید کړو ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره ترسره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کم مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه دته خپل ځان مثال درکوم چې څوک ما سره زه پوهېږم د دې برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کیږي دومره جار جنجال چا دې وسه نه کیږي په خاص موږ ته جامه کې اصلا ګمانه کوم شال ته دسې یو څه شی وجود ولري چې تا دې څوک صبر احترام ولري حوصله درته دي په خاصه ستاسو جاري مقابل شته ده ځوانان شته ده خلک شته ده خو بیا هم لکه اکثره ته تاسو ده چې نکیږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځي نو تاسو په خاصه ستاسو دومره هغه چې تاسو سلا لري هغه چې ته صبر پروردګار د کړې ستاسو دومره څو خیال ده ساتي خپل غوسه په تاسو باندې دغه کوي جامع هم ده سده نو
رفیع الله سحر بیا وای چې کله خو ځینې ځوانان اند مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی
په بازارونو کې د جمعتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي او وجه هم دا ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شان دی او ناوړه عمل کوي نو هغه بیا پروژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپخین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځنې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه مخه خبره چې دوی ته تکل کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دی، مازغه می کار نه کوي، په زیاده دی چې تا ته یو سم او معقول جواب درکړي. دی وی خبره هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، الان که تا سره جنگ ونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بهتره ای. نو روزمره ای نو په دغه تقریبا په څلورم روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. الان کې چې یو دوکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري، او بیا د روژې په میاشت خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډیر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناسیز سیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي؟
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو کو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډیر سپک معرفي کیږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کیږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یی دی، دا پوډری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب دوی ته کیږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډیر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډیر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دی د یو بل سره ډیر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بې حوصلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي، آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان، خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي او وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژې کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي، نو دوی د دغه ځایونو نه ګوښه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په هم کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کی. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کی، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کی که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کی، ړوند کی، او هغه به سبب د دې کیږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت سی او میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د څه شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو آرام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې، په روژه ماتي کې، په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی هر خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي، باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند، د نورو میاشت نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو
هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي؟ ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟ په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري؟
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا در روزه بمیاشت که نو دوی تا لازمه ده چه دوی بکور که باید دا کارونه ونه که دوی باید دیر در نرم خویی نه دیر در اوصله نه او دیر در خب کلماتو نه استفاده و که ترسو حقا در مور زده هم پلاس که اونیسی یا در پلار زده هم پلاس که اونیسی او حقا چانه چه مور پلار راضی نو حقی نه خدای با بلکل راضی.
بله پا آخر بیام که دی زوانان تا یو پیغام بله رو چی دی تاسی ار کلوره پا نور باندی مستقیم و غیر مستقیم اثر کهی که روژه وی یا غیر دی روژه وی که تاسی خپل خوی دسی کهی چی آقا دی طول و دی خواهی وارو بگرزی دا با چومره خیگنی بلری دوی تا یو پیغام بام بلرو.
بله از ما پیغام طول زوانانو تا بلخصوص داقا دی کور سریو تا زوانانو تا او نتن یوازی علکان بلکه انجونو تا هم طول تزما پیام داده ای چه تاسو در دیر خ چلن نه در دیر اوصله نه او در دیر خ کلماتو نه استفاده او که در دو در بد چلن پا در لویانو نه هم پا وره ماشومان بند دیر بد تاثیر لری یا ورکه ماشوم کلا چه یو سوک در بیرون نه راسی نو داور تا ورمنده کی ورمنده کی چه یا ورور را غی یا پلار را غی یا بل سوک در بیرون نه را غی پا دیر خوشحالی او دا که پی پتکه او کی یا خبر او کی نو دغه دا روحی حالت بیر تا ضعیف شی او لاړ سی او کنج تا کینی او ځان سره چرت وی دا ها او همداسې مور همداسې پلار نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري ډېر یو ښه رفتار ولري د حوصلې نه استفاده وکړي ښې خبرې ښې کلمات ښه خبرې د انسان روحیه پاس بي انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه د ازادي میلما په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا زه فرشته صحه کوربنه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزه کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار کړی ده د بتا سوړاندې خبرونه کې را سره واوري ورزو خپل میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ روغ خوشاله یم چې تاسو سره یم.
میرمن سیویتا راځي چې پایل له تاسو وکړو د تاسو له ماشومتوبه یې وکړو د ژوند د لومړي پړاو نه کرا ته قصې وکړئ چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی د لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړی وي.
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلیګنسس کې دلې د کابل په تختپل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که یم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیلخانه می نهلیس مریم که ما حالتا دولسم پوری پرزدکری وکری و جوان می تقریبا مغلطا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ده ما مغلطا زغتشون جوان می مغلطیش او ده بیاغ و خواه حالات تاسو تخو معلوم ده طول و هیوادوالو تا چه در و خالات خنو نادون پس منگو نشوی که ولی چه خپل زدکو تا دوام ورکو کورانه جگری وی و حالات دیر زیاد خراب بود کابل خار که پا بود افغانستان که پیوه وادوار طول نارمه و امکانات بیدینه و چه مونگ حال تا خپل زدک رو تا دوام ورکو بس در دولسه ما پوریم مکتب بویدون و پس نو در مانا بیزدک ری پانچ.
ډیر ښه میرمن سیویتا کداره ته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ.
نه فرشته جان زه خول یکم بیخی و ورام زه ده هفت مشپار از و کالم یک بوره نام چه زه قطع پینزل از و کال و شپار از کالو چه زه را غلم به فلم خواته تلویزون خواته مکتب خود روست و بیا فرقشو و مکتب روست و فارقشو ما و اول خود دقا جریان که چه زن یا ایو از دکون که و نما پدغه ما فلګونو کې کار وکړه او دمره اونانی کار نه دغه لګیر ما وکړ.
میرمن سیویتا مخکې دی نه چې لاړ شي تاسو کارونو ته د تاسو هنري آثارو ته راځئ. په سر کې دغه راته ووایئ چې هنر ته راتګ مو څنګه وشو، څنګه مو مخه وکړه هنر ته؟ دا د تاسو خپل شوق و که تصادفا راغلی؟
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه، یو څه سره د لو شوق وي، په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول. زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چې زه سندرې ووایم. لیکن زه د داسې کورنۍ نه داسې داسې یو فامیل نه یو کورنۍ برخه وم چې ما نشو چیزه یا سندر و خواته یا سینما خواته راشم شوق و بلکل، اما به اقا شوق و علاقت دمره نو چمه چی دمون ضرورتونه و دمون مشکلات و زده را وره و فرشته جانه ایداتو اقال و اون چی دمون افلار وفاد چه بیا دمون یتیمان و وره خواهیم دیگونه دقوی ده و مرد سره دمون مول دیر زیاد مریضه شو چی اقای ما تعلیم ندر لود و نشوی که اولی کار و کی افغانستان که حالات دستی و چه باید لود سو وکو. زه وره و ممر میم کم و چلی اخپل یو متعلم و نو ما تا اقا وقت دستی چی تا کار نپیدا کرد تاکه ما مول شم مودی داشم معلم شم دستی و سشم کرد ما بغیر دیگه نبل دستی رمان برلوده انتخاب چیزا نوزه بیاید فلم خاطرالم چون چی دما علاقه ما لگریره او دخالی دما مجبوریارم دستی دیر بیا قسمت میخوو چیزا سنگ ابوان فلم دما مراجعه و کرد ازرالم پاقا وقت پاقا ورز ما تا دیو سفری مافر و شده یو وری ماشومی دی مکتب ماشوم وی ما دی اگر هرون ولو باود.
ډیر ښه، دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو او یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې پاتشپیتم کال دا فکر کام دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم دا التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود الماس سیاه پا نوم باندی نو دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو چون چه زن نوی و ما و اول زنی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردوی نقش را کل چه دو سانی وی ما کارو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغه وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. کدار تو وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لار پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوې؟
او فرشته جان، هغه خود اس حساب بود چې زه خو تاسو ته مایه چې زه افغان فلم تر عالم زه خو بلد نه و، من افغان فلم ما ته نه معلوم چې کوم ځای کې دی. زه چې تر عالم بیا د ما چې یو افغان مې د سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشران او ډایرکټران ما ته وویل چې ته غواړي کار وکړي او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو ویلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات اداره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسئولینو ته ضرورت درلوده. لدغه ډایرکټرانو د افغان فلم ما تعقی مشوره را کوي دلته دوی ضرورت لري که ته غواړي کار وکړي نو دلته به هم د تا تجربه کې اضافه وشي د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به وکړي او دلته به م یو تا به د ډایرکټرانو وپېژني. نو د دوی په مشوره سر لاړم هغه که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل چې هلته بیا فی فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و زلیخا فخری شو و ممنون محسودی صاحب شو وید نظری صاحب دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم هیوادوس صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم او تاسو دا رقم غواړ ضرورت لرئ زه ما په تلویزیون هم وکتل دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا هلته از فضلي صاحب چې یو دوه خبرې ما سه وکړي په ما شاید اعتبار وکړه یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و هغه د مومن خان و شیرینه په دغه قصه باندې و په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کړ په مغه اول ورځ اول اونۍ کې د نشر شو کار وشو بهتر او دوی ما د کار خوشحاله و بس بیا زه د هغوی سره وختم کې نو به نظري صاحبم هلته سره دي چې هغوی د هنر ادبیات د پنځي استاد و خو بیا به پس د غرمې نه دلته هم دفتر ته را تلو رادیو تلویزیون ته. نو هغوی فکر کوم ډېر مخکې دا فلم شروع کړی و د نقش د بل چا و د څو کسانو د نقش پاتې شه بیا د ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و د یوسف رویان صاحب هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظري صاحب ما ته وویل چې په غواړې ما سره کار وکړي داسې نقش دی د
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به په همدغه سیریال به تم شو دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثیل وکړي او یا هم هغه کرکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکریپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکریپټ یې درک تاسو هغه خپل کرکټر ولوسته څنګه پیدا که شوق باندې یعنی هغه کرکټر د تاسو د خوښي وړ کرکټر وو که په هغه اړه راته وایي؟
فرشته جانې اصلا خبره خدا ده کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین زه بیا خواست کرده شده ما پشان که کسان چه نوی را بلی ده خواه دست اخلی کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه طول داستان و ویل شی چا تا چه قصه پا چرا سر خیصه ایساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه بیزه و واضی بی دغه او ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقلی گیر پا انتهایی درجه ساده کلیوالو هلک په ژوند د قصه را سرخي نو چې دای د څه په کلو کې د چا سره ملاقات کېږي په ښار کې څه کېږي د خپله د ما څنګه نقش دی د ما نه کله چې ما ته نقش راکړ نظري صاحب صاحب د دې پوښتنه د ما نه وکړه ویسې مې تا جانې څنګه دی ته موټر چلولی شي موټر چل درځي موټر دې زده دی د ما نه دا پوښتنه وشوه نور دا چې څنګه صحنې دي کوم ځای کې دي څه رقم دي دې باره کې مونږ ته د دې ما ته معلومات نه دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرغمو چې سکرپ نه به ما ول د فلم په د ورځو په حساب عقلزمه کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دوی که سناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب.
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړله چې تاسو ویل موټر پکې چلوي که دغه صحنه پاړه راته وایا یا مخکې نه مو موټر چلولی یو که دغه سیریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونیول که دغه صحنه پاړه راته لاندو وایي
د موټر خو باخ تاسو وی چې زه آل دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بيخي ما دا چلاولې یو نمز دا وا لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وی کنه د عمر یو برخه وی دا شوق می وا کا غختل می داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وی چې نه د ما د دې دا دم را پیدم چې دوی زنه دا سټاکي چې دوی زنه به په باندې کې په دوی پیدم او دوی ته ما دا شنو وی چې نه د ما نه دی زدا ما وو بشي نظری سایواله نه نو بیا چې کله ما ته موټر راوسپاره شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شار کې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کې او درېیم ځل بیا اوندو سره موږ د موټر ټکر کړه تا په دې فلم کې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کې لوبیي ذبیع الله امیل تکړه پیلوت و د موږ د هیواد دا موټر دا هغه کس و نو ما هم د کوم کور کې چې شوټنګ و د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیع جان د موټر ما ورته ښه سم برابر کړې و نو ما زده نه وه موټر او ډېر په مشکله موږ د سانې اخیستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېری خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلای دا تاسو خو پکې عمل ته په مغه صحنو کې مو ژوند کړی دا یو جالبه خاطره را تقصه او کې زه پوهیدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو تنخ کاری او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي کدا غو برخونه یو جالبه خاطره او لیدونکو سره وغواړي شریک کړي نو مهرباني
اصلا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د دې فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نوځي یو خو مې دا د موټر ټکرې دل شول چې یو اوندو تاسو ته مې وي چې دوه درې وارې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ د یو هندو ټکر وشو نور دا دی فرشته جان چې ما د خپل نه واید نظری شتم د خبره کړې خو هغه نه را سره منو د خپل د څه بیم دا چالور میشته زه د تاسو سره وم وقفه وقفه سه خو چې کلم چې د شوته مراد ولا په مون باندې صلات خوړلې د فرشته جان نو دا سخت یو سنه ولا باندې د دې ما چالور میشته د غرمې په نه صلات خوړلې مون ته سم جوړې دی نه دا کړې دا د مور ټول نه هغه خاطره ده چې مون په د سیریال دوران کې د نرمندان او تخنیکران او ټول صف صلات خوړلې مون فراخم ذکرې پکې
سیمیتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی د شمیرې تاسو ته معلوم ده ک د 10 دقیق شمیرې درته معلوم یا وريدونکو سره شریک کی چې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه او چې تاسو په کې کار کړی
فرشتہ جان د مخ فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي د فلمونو د ما اول نه فلم مې هم د ارماس سیاه فلم وو او پسې اراده فلم سینمایي فلم وو ارماس سیام سینمایي فلم وو اراده د راتمنش صاحب فلم وو ارم سینمایي فلم وو بیا د کوچو سرګردان د احب چون صاحب هغه فلم ډایرکټر وو سلیمان لایق صاحب د سناریو طرح د سلیمان لایق صاحب وو بل پسې د وروج فلم وو برمکس سره د دار څو فلمونه وو او دوه فلمونه د ملک د زم یو همدغه سریال شو د کونډزوی او یو ما خلاف د اختطاف د یوسف ریا دا یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت دا اونه د تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونه بیا خطا وقت پا دیکی راخنه دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونه ما نکل کنال به سر بیاسا ما دوام ورکل کارونه میکنه باقی
سیمیتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیوله او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنه کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشته جان د هغه هغه وخت زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په کال کې راغ د ماده په نامه ماما خکړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به موږ د خپل انا خپل کوم راته بیا د مو خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې د خوده خبرو خلاف بود صرف ما مور ما سره چه ما دیر با مشکل دونه دیر و اگه ما وکا چه ما تا اجازه را کسا کار وکم او دقا برخه که کار وکم بیاد اونو پس خو دقا یو دو کال به پاس دو کال ما کار وکم خو بیا ما پس لوی چه نظام بدلش نظام چه بدلش خو بیاد جهادیان داخل کنه این وقت نو اگه دیر سختی و اگه وقت بخیر درد و زیاد اول خب با تلویزیون بانده پا خپلا پا شروع که در عرص بند شد بیا رادیوی کارون او خود تلویزیون نو بیا در ایو فلم ما دوران که کارو که چه در ایو فلم روچ فلم به صدیق برمت چه دایرکتری و دوی پا چار کارو که در فلم آقا که چه هم دوی آقا بانده نو نو کارون نو بیا در کورانه جگره پیل شوی نو آقا دو دره کالا چه زلطه پاتی شما او بلکه بیازه تلویزیون نو ویستل شم دمانا خط واخستل شو امزا واخستل شو چه وی از انا غوارم کار وکم خیر ستونزی خو وی تو لر و لر من تا زانزم تا ستونزی اقل خیدا شوی خمازه تا دیر ما کوشش و که پاتی شو ملتا وم بیادونه پس مجبور شو حالت دا رقم شل دیواد چه نور نشوی برداشت که دلی کنه هر سمون بایلل تا که نو زه پا خپل کار پا خپل زحمت کومی قربانیان چه من پا دیلار که ما ورکلی شخصا زه فخر پی که امراضی هم زنی خالی کن انسان خویی کنه انسان دیر کمزور ازاد پی اقا وقت خادمون دی برداشت نبروی ده چه بیا زه جوانده را وطن ده غذای نه رست خودی شکر دی من دیر پرسه که پا دو شبو که تمثیل و به سبت و به ستوز پروگرامونه دو که دیده رست ترقی وش و اقا وقت ده کسی نه ازامت دیر و تکلیف دیر و ده هنرمندان دی پارا خودی پا مینه کار که ده دیر پا صداقت کار که ده اقا وقت
سیویتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تا نو یا هم تصویر ونه پیزنی یا هم تا سراشنائی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا دا زکا چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کردی دا پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی هم تاسو کار کردی کدی اغی کارکتر پاکتل راتو وی چه پا نوی کور نوی جوان دا درامی کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرامه کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې د هغه نقش و چې د بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه د نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي خار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اته ویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن کې یم که په یوټیوب ده نشنیده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ما ته مینه راکړه ما ته به رسېدل د دوی خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لري اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري کنه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دوایم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دوایم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني یو څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو له دې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به له خپله خوښې ده فیصله وکړي چې زه ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان، څنګه چې پویږي اوس په افغانستان کې طالبان او حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي، نو د طالبانو دراتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل، په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي، په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای، اجازه هم نه لري. نو دیوی هنرمند په صفت، دیوی افغان هنرمند په صفت، ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا هنر نه لري، او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی، اتمان تاسو سره اړیکې لري، د افغان هنرمندو په نمائندګۍ، د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي؟
دا خو فرشته جان، مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي، را بدلېږي، صرف په افغانستان کې نه دی، دا اول ځل دی نظام بدلېږي. اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جان چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې پکې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس پکې کار پرېږدي، چې درته نه صرف هنر د ما په هېواد کې باندې فرشته جان زده کړې بندې. ډېر زیات خوش می کېږم زدالت مختص په پیل کې وایي فرشته جانه چې نظام بدلېدل دا دادی خبره ده، په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي، دغه نظام د ملي سروس په دومره ظلم نه کېږي، دومره په سپکه څوک ورته نه ګوري، دا نظام قایدانو ته مشرانو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، بیرق ته څوک دومره په سپکه نه ګوري، ښځو ته څوک دومره په سپکه نه ګوري. زه یو هنرمند یم، یو ممثله یم، دا خو زه ځینو هنر دوستانو ته به زه دمره لږ د عزت وړ یم، د مینې وړ به یم، اما د دوی په قانون کې خو زه سره کافره یم. ما په شانت نور هنرمندان سندرغاری ممثل می ټول غرق دي، څوک چې خارج ته تلي هغه بیل حمادت ته نږدې چې هیواد ته شاوخوا ته دي، ټول باندې دوی ذهنونه بیخي نور ختم دي، په دغه فکرونو باندې دغه حالت چې ویني دا د ټول دپاره ځورونکی دی. نو دا تاسو یې وینئ چې پانتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، دفترونه بند دي، دا خو ټوله دنیا ویني، د مونږ هم مونږ ته هم ډېرې زیاتې ستونزې دي. زه خپله خو ما تاسو ته تاسو د خپرولې په پیل کې وایي چې د ما خو اوس پیشه هم ده، د بل کار هغه وخت زه ماشوم وم ونه مشوی کولی، اوس خو د ما ژوند پکې تېر شو، زه اوس بل که د ما لاس بدنېږي یا ماته داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي، صحت په اختیار وي، نو زه خو چېرته کار نشم کولی، او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پس هم غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم، زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم، مې کولی شم، نه غواړم چې وکړم. نو مونږ دپاره ستونزې شته ډېرې زیاتې دي، اما خدای مهربانه دی فرشته جانې، بس مونږ تېر کلونه په دې امید تېر کړل چې د مونږ هېواد به سم شي او انشاءالله سمېږي. سختی دی و یو بد اوراز ده، خدای می تیر که خدای می روانه دی، خدای دی پتول و دی پتول و ادوال و پهر یو افغان خدای پک وره دی، پهر گل دیولی خدای دی نور مافی و که خدای دی منگو بخی.
دی رضیعت منه نصیبی تا جانه
سره دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده دی پاره در طول خدای رفکی.
په همدې هیله سویتا جانې د نن خبرونه همدلته پای ته رسو، ډېره زیاته مننه چې بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره مو د زړه خواله وکړه.
مننه د تاسو نم، د تاسو د همکارانو نه چې تاسو زه یاد کړل، ما سره اړیکه ټینګه کړه، خیر اوسې، کامیاب اوسې، مننه.
ستا دا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا دا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا دا پنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزړک می د منی ولوله را پروي او پزړک می د منی ولوله را پروي او ساده پنګړو شرن شرن ساده پنګړو شرن هر سهار پښتمی پزړک می د منی ولوله را پروي او پزړک می د منی ولوله را پروي او sada bangro chhan chhan پلی چوکلی چالو نم دس روش